په افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. از ریډیو دی نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په پکتیا او غزنی کې د طالبانو په حملو کې له اویاو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسقط په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان له خوا د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو. خوخ پرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستنګزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سلو حتی پنځوس نور ټپیان دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم نن مازیګر یو موټر سایکل بم چاودنه شوې او د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د رقه ښار یې په بشپړه توګه نیولی. خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سلو اته پنځوس نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن مازدیګر د پکتیا په امنیه قمندانۍ د طالبانو د نن ورځې د برید وروستي جزئیات داسې ورکړل.
21 تن از سربازای پولیس گردیز در این حادثه
جنرال مرادوی د گردیز یوشت پولیس په دې پیښه کې شهیدان شوي. اته څلوېښت پولیس هم ټپیان دي خو شل تنه ملکیان وژل شوي او یو سلو لس نورې ټپیان دي.
110 تن از مردمی گردیز زخمی هستند.
خغلی مراد ویل په وژل شوی کې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالای عبدیانی هم شامل ده. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د نن ورځې ډله ییز برید د لاتړلو لپاره چې یولسو انتحاري حمله کوونکو وکړه د ګڼې مرګ ژوبلې پاړولو له څو ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. د دې پیښې د لاتړنې لپاره د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس برمک پکتیا ته تللي دي. اخو د کورنیو چارو وزارت مرستیال خغلی مراد د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې هم نن د سه شنبې د سهار په شاوخوا دوه بجو د طالبانو لخوا موټر بم حمله تایید کړه. هغه ویل په دې پیښه کې 15 پولیس او 15 ملکیان وژل شوي او لس تنه پولیس هم ټپیان دي. بیا هم یو امنیتي خبر ده. اورزګان په مرکز ترینکوټ کې نن مازدیګر د موټر سایکل بم چاودنه شوې ده. د اورزګان د عامه روغتیا سرپرست ډاکټر زیور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې لدی پی کې لس ټپیان روغتون ته انتقال شوي. چاودنه د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې منار ته سیرمه شوې ده. په ټپیانو کې یو پولیس شامل دی او د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. په همدې منار سیمه کې دوه میاشتې مخکې هم د پولیسو په موټرو ورته چاودنه شوې وه. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 14 کلونو وروسته هم دوه پر درېمه برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په دې 132 مخیز راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوې چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم به علاقه شوی دی. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د رقه ښار په بشپړه توګه نیولی دی. دوی د اسلامي دولت یا داعش ډلې دا د اوږدې مودې اصلي مرکز تر څو ورځې سختې جګړې وروسته نیولی. د سوریې دیموکراتیک پوځ ویاند تلال سلو نن وویل په رقه کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي خو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. څو ځینې کسان چې کپټ هم وي له منځه یوړل شي او همداراز ماینونه کشف کړی شي. هغه وویل ژر به د رقه ښار د ازادۍ رسمي اعلان وشي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال راهیسې کنټرول پرې درلود. برتانیا میشتې د بشري حقوقو څار ډلې تایید کړي چې رقه ښار اوس په بشپړه توګه تصفیه شوی او د سوریې دیموکراتیک پوز له څلورو میاشتو راهیسې منسجم شوي دي. د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه به په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل ایرانی سیالی عباس عراقچی د اټومي تړون د عمل د پلان په سر د خبرو په خاطر موسکو ته ځي. ایران او ماسکو په داسې حال کې د اټومي تړون پر سر خبرې کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې مخکې د ایران په اړه خپله ستراتیژي واوروله. هغه له اټومي تړون سره عدم رضایت وښود او په دې اړوند پریکړه یې د کانګرس په اوږو ورواچوله. ولسمشر ټرمپ دا ګواښ هم وکړ چې د ایران او 15+1 اټومي تړون بشپړ لغو هم یو انتخاب دی. او د اسپانیې سترې محکمې د کاتالان د دوو جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی. د سترې محکمې د امر له مخې دوی د خیانت په تور تر تحقیقاتو لاندې نیول شوي دي. څارنوالانو وویل د کاتالان د ملي اسمبلی رئیس جوردی سانچز او د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی ګوسایرت د اکتوبر لومړۍ نیټې په ټول پوښتنه کې چې د اسپانیا حکومت یې ناقانونه بولي اساسي رول لوبولی دی. د اکتوبر لومړۍ نیټې لانجمنې ټول پوښتنې په نتیجه کې چې پولیسو او خلکو سره شخړه وکړه شاوخوا زر تنه ژوبل شوي وو. د کاتالان سیمې اوسیدونکي له اسپانیې جلا حکومت غواړي. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
له سفیر ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولاندې خبرونه کې اوري چې په ګردیز کې د خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر له څلوېښتو اوښتی د افغانستان د کورنیو چارو امنیتي مرستیال مراد علي مراد.
21 تن از سربازای پلیس ګردیز در این حادثه شهید شده و 48 نفر در این حادثه زخمی است.
ښاغلی مراد دغه راز وویل چې په دغه حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان شوي دي. له پیښې د څېړلو لپاره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ ګردیز ته تللی. له خپل خبریال سره تماس نیسو. په غزنی کې هم د طالبانو په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر له شلو زیات شوی دی. غزنی امنیه قمندان په افغانستان کې له دغو خونړیو بریدونو سره یو ځای په یو وخت د عمان مرکز مسقط د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي غونډې کوربه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو په دې غونډه کې ټینګار وشو. د افغانستان مشرانو جرګې بیا نن په عمومي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د خبرونه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن افغانستان دوه ولایتونه د نورو په نسبت د تر ټولو خونړیو بریدونو شاهد و. پکتیا او غزنی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال تایید کړه چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې 140 تنه وژل شوي او 158 نور ټپیان دي. د امنیتي مسؤلینو ویلي چې دا حمله 12 برید کوونکو کړې وه چې ټول وژل شول. په دوی کې 2 تنه هم انتحاریان ول. له همدا شیبه له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داوود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر په ډاګه کړ. آیا دا همدا وروستۍ شمیرې دي او که د دې ویره شته چې د وژل شوو کسانو شمیر ښایي له دې زیات وي؟
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې معلومات ورکړه همدا وروستۍ شمېرې دي. کورنۍ چارو وزارت چې کوم معلومات ورکړي، ولې موږ هم معلومات لرو په سیمه کې ځینې کسان بلا هم یو شمېر، یعنی ډېر کم تعداد خلک به د په سیمه کې تر خاورو لاندې، خو هغه به وروسته معلومېږي. ولې دا مهال د پکتیا ته د کورنۍ د اجرایه ریاست رئیس عبدالله او د ملي امنیت رئیس ستانکزی صاحب راغلي او په سیمه کې بررسي کوي او په څو شېبو کې به خبریالانو ته معلومات ورکړي. بلې نوري صاحب،
وروستای وضعیت د ګردیز څه ډول دی؟ په حمله څو ساعته اوختی دی. د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟ 158 ډیر کسان د ټپیان دي. په روغتون کې تاسو مخکې وی روغتون ته ورغلي وی، څه وی ډاکټران؟
د سیمې د وضعیت په اړه مونږ چارواکو سره خبرې کړې. همدا اوس د پکتیا د امنیت امر سمنوال نثار عبدالرحیم زما سره ناسته همدغه دا خبرې وکړې چې پکتیا کې امنیت ډاډمند او په سیمه کې دوی قوي امنیتي تدابیر نیولې دي او سیمه یې تر کنټرول لاندې راوستې او زخمیانو ته به هغه شدید زخمیانو د رسېدو دپاره کابل او کلي اردو روغتون ته انتقال کړی ده. او دوی لا هم د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. بلې نوې سره
تپان صاحب تاسو د دغې حملې د څېړلو په اړه وویل چې څېړنه پیل شوې ده. مونږ د پکتیا د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې کړې وې. هغه وایي چې په دې حمله کې امنیتي او استخباراتي چارواکي پاتې راغلي، هغوی نه دي توانېدلي چې د دغسې حملې مخه ونیول شي. لومړنۍ څېړنې څه ښیي، څه وایي؟
د پکتیا امنیتی چارواکي هم همدا خبره کوي. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو په پرله پسې ډول وخت په وخت همدا کنفرانسونه ورکړي، په مطبوعاتي کنفرانسونو کې همدا خبرې کړې دي چې په سیمه کې کشتي ادارې په پیښو کې پړې بللې دي. ولې تر دې مهال امنیتي چارواکو په دې برخه کې خاص خبر نه ورکړې چې نن ورځ په او څوک نه دي. ولې دا ویلای کېږي چې دوه کسه دستوري هم په دروازه کې نیول شوي دي او امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلي.
داو تپان له تاسو نه مننه. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داو تپانو چې په ګردیز کې د امنیت قومندانۍ په انګړ کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز د طالبانو د ډلیز بریت نور جزئیات راکول. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د کورنیو چارو امنیتي مرستیال مراد علي مراد دی او د غراز د پکتیا د څنګلوري غزنی ولایت د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه نن رسنیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي مراد وویل
21 تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شده و 48 نفر در این حادثه زخمی است. اما ملکی‌ها که شهید شده 20 نفر از مردم گردیز شهید شده و 110 تن از مردم گردیز زخمی هستند. اما در ولایت غزنی حادثه‌ای که رخ داده 25 نفر شهید است، 10 نفر زخمی است و 5 نفر هم از ملکی‌ها شهید هستند در ولایت غزنی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد چې د پکتیا او غزنی د وروستیو خونړیو حملو د قربانیانو په اړه نور معلومات راکول. له بلې خوا د غزنی امنیت قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې دغه برید شن کړل. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د غزنی د وروستي خونړي برید په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرفت پر راپورټ کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه لوی حمله په شا تمبولې چې غوښتل یې د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. له سیمې رپورټونو ښیي چې تیر شپه شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ پر مرکز د حامیو ټانک بم حمله کړې او له چاودنې وروسته یې سم د سیور باندې ډلې بریدونه پیل کړي چې د یادې ولسوالۍ او امنیت قومندانۍ تاسیسات هم له منځه تللې دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد زمان د سیشن بی پوراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو د دغه عملی سره سم سیمې ته سم د ستیل مرکز کومکی سرتیری استولي او وسلوال طالبان له یادی ولسوالۍ څخه پر شا کړی دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله ډیره شدیده و چې پر مهال 15 تن افغان سرتیری هم وژل شوی او 12 تن نور ټپیان دي. د دغه خبره چې په یاد حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. شاغلی محمد زمان دغه رازول چې یاد موټر بم په سیمه کې 15 تن ملکی کسان د شوز او ماشومانو په غړون هم ټپیان کړی دي. نو موړی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه نسته او وضعیت کنټرول دی.
وانګلو کې د شي خیر او خیرات دی قوت راغلی د فکر د خپلات خو نه سوره کې موجود هم چې ځواک څنګه اس نه پولیس او پولیس امنیت ملي جامن په ولا سوره کې دغه شی د شي چې ګرځي او په حدود د 12 نفرو کې زخمیان دي. داسې فکر وکړه چې ځوان د درشتن د دوه تنه سات لري. اما داسې موږ سره دقیق ارقام نشته.
اندړو ولسوالۍ د غزنی ولنام نو ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. که هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره لوړه یادوي. د ولایتي شورا غړی امان الله کمرانی وایي په دغه حمله کې څه باندې 1 افغان سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي، او همدارنګه وسلوالو طالبانو دوی پوستې هم سکوت کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې یادې ولسوالۍ ته له مرکزه پر تلونکو کومکي سرتیرو هم وسلوال طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال یې ته افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښتې. ښاغلی کمرانی له مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغلته وسلوال طالبان وځپي.
او د ولسوالۍ طرف باندې د کرولونو د ولسوالۍ داران مهداران دغه لوګو چې راتېسته ووي راکوټه کونه کړي کونه کړي خراسان د ولسوالۍ په منځ کې انتظار کړی او دا انتظار دونه کوي لاندې
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو ته په یو استولی پیغام کې ادا کړي چې په دغه حمله کې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او یو شمیر پوستې هم سکوت کړي دي. د یادونې وړ دي چې څه باندې یوه میاشت مخکې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر زنخان ولسوالۍ ډلیز بریدونه کړي وه او د څو ساعتونو لپاره یاد ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وه چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته ورڅخه ونیول.
په غزنی کې د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه راپور و. غزنی او پکتیا نن د خونړیو بریدونو شاهدانو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد وویل چې په ګردیز کې 140 تنه وژل شوي، 21 امنیتي سرتیری دي او 40 هم ملکیان. دغه راز د هغه په وینا په غزنی کې په اندړو کې 15 پولیس وژل شوي او 15 ملکیان دي. دغه راز په دواړو پیښو کې په لسګونو ملکیان هم ټپیان شوي. د حملې په داسې وخت کېږي چې د عمان مرکز مسقط د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه و. له یوې لنډې دمې وروسته اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په مرکز مسقط کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډونوالو په دې موافقه وکړه چې بله غونډه کې جوړیږي باید له هغه مخکې د دې غونډې ژمنې عملي شوي وي. په عین حال کې سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې له پاکستان سره په اړیکو کې اساسي بدلون رامنځته نه شي د عمان په څیر غونډې به ښایي مطلوبه نتیجه ورنه کړي. نور حال د وصل وصال په راپور کې اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان پر عملي رول او رښتینو اقداماتو ټینګار وشو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو شمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملی اقدامات کوي.
کشورهای شرکت کننده
د وی د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو د شمنو په عملی کېدو ټینګار وکړ او دا وعده وشو چې شمنه به عملی کیږي او دا پریکړه هم وشو چې په هغه صورت کې به راتلونکي ناسته ترسره کیږي چې ګډون کوونکو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان خپل کورنۍ کار ترسره کړي. د پداسیال کې د چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د سرورخیزو ناستو شپږم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د یو شمېر راپورونو مخې د سلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلی او له دې عملی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام لپاره د لارو پر موندلو متمرکزې وي. د مسقط په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپل استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرسی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس اکرم خپلواک او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر رئیس تهمینه جنجوا ګډون درلود. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي تر هغې چې افغان حکومت د سولې په برخه کې یوه نوې تګلاره او میکانیزم جوړ نه کړي دا شناستې ګټه نه ورکوي. لاډلې سید خالد سادات وایي
له بده مرغه چې افغان حکومت نشي کولای چې داسې نوې ستراتیژي جوړه کړي چې وکولای شي د پاکستان سره د طالبانو پر سر یا طالبانو باندې د سولې یو اصلي میکانیزم رامنځته کړي. دا یو اصلي ستونزه ده. بلاخره د ناکامې تجربې تکرار بیا موږ تاسو د عمان په ناسې ګورو.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته د لړۍ ختمه شوه.
لبلخوا د افغانستان مشرانو جرګې بیانن په عمومي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د احتمالي مرستو په تړاو جدي څېړنو غوښتنه وکړه. دا وروسته له هغې چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې روسیه د تیلو د خرڅلاو له درکه له وسلوالو طالبانو سره مالي مرسته کوي. د مشرانو جرګې په مشرانو جرګه کې د نننۍ بحثونو په اړه نور حال د نجه صفۍ پر راپور کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو توند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. که چیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤل له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 18 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلوه خصوصي شرکتونو له لوري له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب، خارجه مسؤولین د وزارت خارجه راغواړو او په تالار کې د روسیې د مرستو پر اړتیا چې میلیونه ډالر دي په دې راته تسکوت وسره خبرې.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوې دي. یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده.
نن د اکتوبر 18 د زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو په دې هدف نومولې ده چې د زده کړې له لارې بې وزلي له منځه ولاړه شي. د بشري حقونو د څار ادارې هم په دې اړه نوی راپور خپور کړی چې او په هغه کې وایي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې هڅې د پام وړ کمې شوې دي. په افغانستان کې ویل کېږي چې د هغو ماشومانو له ډلې چې له ښوونځي بې برخې دي له هرو دریو دوه نجونې دي. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
له هغه راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 کاله پوره سول، د اټکل له مخې په درو کې دوی برخې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې دا 132 پاڼې لرونکی راپور وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د سویو هڅو مخه د خراب امنیت له کبله نیول سوې ده. د دې راپور نوم دی زه به ډاکټره نسم او یوه ورځ به ته ناروغ سي. رئیسه هغه 12 کلن نجلۍ ده چې په کلي کې ښوونځی نسته. دا د لوګر د نظرخیلو اوسیدونکي ده او غواړي زده کړې وکړي.
ښوونځی نسته ځکه مونږ نه شو کولی چې لاړ شو، خو کور کې وایو نو شاوخوا وروسته لاړ شو. زمونږ لاړ وایو چې مونږ د مکتب هلته جوړ کړي چې مونږ لاړ شو. زه غواړم یوه ساده شم چې نورو ته درس ورکړم.
د بشري حقونو د څار ادارې د راپور نتایج په څلورو ولایتونو کې له 249 نجونو سره د مرکو پر اساس دي چې عمرونه یې له 11 څخه تر 13 کلونو دي. د طالبانو د دورې په پرتله اوس ډېری نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د لویدیځ په ملاتړ افغان حکومت تر اوسه هغو اهدافو ته نه دی رسېدلی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یې ټاکلي وو. دا خبره د بشري حقونو د څار ادارې راپور کوي. د حکومتي چارواکو په وینا 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته نه ځي چې 15 اتیا فیصد د انجونی دي.
په ټول هیواد کې یوازې 8% نجونې او 6% هلکان لوست کولای سي. د بشري حقونو د څار ادارې د راپور له مخې ډېری نجونې تر 18 کلنۍ مخکې ودیږي او له همدې کبله اړ ایستل کیږي چې ښوونځي پرېږدي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم ورته ستونزې یادوي چې د نجونو د زده کړو مخه یې ډپ کړې ده. د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد وایي حکومت د دغو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. دی زیاتوي
د معرف وزارت دنده د تعلیم او تربیې وړاندې کول دي، خو مونږ دا کار یوازې په هغه سیمو کولی شو چې هلته امنیت تامین وي. متاسفانه په هغه سیمو چې هلته امنیت نه دي، جګړه روانه ده، په هغه ځایونو کې مونږ خپل نارمل دنده ترسره کولای نه شو. خو د دې مشکل د حل لپاره مونږ د هغه سیمو د مشرانو له لارې او د خپل د معارف د شوراګانو له لارې خپل هلې ځلې کړي دي.
د بشري حقونو د څار ادارې راپور وایي چې طالبان او نورې سختدریځې ډلې اوس مهال د افغانستان تر 40% زیاتې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي او تر 1 میلیون زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه دي. طالبان په هغو سیمو کې چې کنټرول یې لري ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګوي. راپور همداراز وایي په هغو سیمو کې چې نجونې پکښې ښوونځیو ته د تلو هڅې کوي له لوی امنیتي خطر سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د عراق د حکومتي ځواکونو او دغه راز له کورد وسلوالو غوښتي دي چې په کرکوک ښار کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. دا وروسته له هغې چې د عراق په کردستان کې ټول پوښتنه وشوه او د عراق حکومتي ځواکونه هم ویل کېږي د کرکوک ښار ته ننوتي او دولتي تاسیسات او نور مهمې ودانۍ نیولې دي. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
متحده ایالاتو د عراقي ځواکونو لخوا د دې هیواد د شمالي ښار کرکوک له نیولو وروسته دغلته د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په یوه اعلامیه کې د عراق له حکومت او کردانو غوښتي دي چې په کرکوک کې د روانې شخړې د پراخوالي مخه ونیسي او داسې هیڅ ګام پورته نه کړي چې د دې ښار وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د عراق د حکومت او کردانو سیمې ترمنځ لانجه کې واشنگټن د کوم لوري پلوي نه کوي او نه غواړي چې دواړه خواوې له یو بل سره ونښلي. متحده ایالات وایي د دې لپاره چې په عراق کې د داعش ماته یقیني شي، واشنگټن په عراق کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د عراق ځواکونه درې اونۍ وروسته تر هغې په تیلو غني ښار کرکوک ته داخل شول چې د عراق کردستان د دې سیمې د برخلیک په اړه له خپل لوري ټول پوښتنه وکړه. په دې ټول پښتنه کې اکثریت کردانو له عراق څخه جلا کېدو ته رایه ورکړه، خو د عراق حکومت دا ټول پښتنه رد کړه او وایي چې دا یو غیر قانوني پروسه ده. کرکوک د عراق د کردستان له خپلواکې سیمې څخه یوازې 100 کیلومتره بهر موقعیت لري. د اوسیدونکو شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي چې کردان، ترکمنان، سنی او شیعه عربان او مسیحیان دي. که څه هم د عراق حکومت وایي د کردانو پېشمرګه ملیشې پرته له کوم مقاومت نه له کرکوک څخه ودلی دي، خو راپورونه وایي چې دغلته د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي د کرکوک ښار نیول د دې هیواد د ملي یووالي لپاره اړین و. د کردانو پېشمرګه ملیشو په 2014 کال کې کرکوک له داعش ډلې څخه ونیو.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته. وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ په سیتو، پیسلاو، گندماز، مرکزخیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کودیخیلو کې د کرزي په اوله دوره نه په دومه دورو باندې د جنکانو ښوونځي بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر 15 شپږمه پورې 6000 او 1200 نجونې دي چې هغو په 15مه او په 1400مه او په 3 سنت کې تر اوسه پورې بند دي. بیا هېڅ معارف او په دې کې څه مونږ سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړي دي او عملي کړي دي. هغه هېڅ چا مونږ سره په دې کې نه کومک کړی نه دي مونږ مشرانو. نو غواړم د معارف نه او د تاسو د رادو د لارې نه چې دغه ستونزه زمونږ دې ونیول شي او په دې کې مونږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
اورن سلام علیکم زه وکیل احمد جړی ولسوالی څخه خبرې کوم. زما موضوع دا غته د ډاکټرانو د جړی ولسوالی کې د ډاکټرانو ته سړی واڅه د خپل پښتنه د څو کې کوم مریضې د خپل مریضې بیان سره کې واره د پراغه مریضې باندې هغه دوا درکنه نه یو دغه معاینه استا هغه دوا چې درکنه د ډیر پیسو له درکې چې راځي دواتو سره وخوري هیڅ فائدہ نه کوي. ما دا ارزول چې حکومت ولې یو کمپاین پر باسي ولې د غرمجن کې
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي وي. خدای وکړي چې مسؤول چارواکو هم ستاسو دغه شکایتونه اورېدلي او د هواري لپاره مټې راونغړي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ته سپارم. مصطفی صدیقي راتلونکي نیم ساعت او وروسته د ازادي راډیو خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.